دارنگرد یو حداقل یو نظر وجود داری یو شکر بانم که متحد دیاره داده چه سول بانده طول خواهوی در افغانستان طول خلق در افغانستان سیاسیون و اصل شخصتونه طول ریسیاسیتونه در طول توافق داری اما پا میکنیسمون بانده اختلاف وجود داری اینو پده اساس بفکر کنم چه دزیات و سیاسی معصر و چه رو به کاندیدان و دگوندون و به مشران و استاد رو نگلون طبیعتا به جرگه به مسئولیت اولا سرانوان بانده به نوالی آقیزی ولری او یو دول در جرگه کاری چه حکومتی برای نیمانده
سلام زه دسته ښکاری چې تاسو یو څناروغم یاست خو ډیره بخنه غواړو چې تاسو ته مزاحمت درک یو بل پښتنه غد بله هغه دا چې ولې دغه د سولې په برخه کې یو کورنۍ اجماع نه رامنځته کیږي تر اوسه پورې ډیره هڅه شوی افغان ولسمشر نور اړخونه په دې تاکید کوي چې مونږ دغه اجماع رامنځته کړي خو په عملا لیدل کیږي چې کورنۍ اجماع د سولې په برخه کې نشته موږ شاهدان وو چې 2.5 کسیز پلاوی د افغانستان د دولت لخوا وټاکل شو چې دوه تلل شي هغه هم په وروستۍ شېبه کې لغوه شو په د افغانستان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي وایي چې په نړیواله سطح د افغانستان د سول لپاره اجماع رامنځته شوی دی سیمیز اجماع د رامنځته کېدو لپاره هم هڅې روانې دي مګر په کور کې مونږ دننه دغسې یو شی نه لرو ولې دومره ناتوان یو
دوار خونه به وڅېړو یو اړخ دا ده چې په مملکت کې څلوېښت کاله د بې اعتمادۍ فضا حاکم شوي ایدیولوژیکانو سره تقابل کړي جنګونه شوي ناخوالې رامنځته شوي دي پایله به هم داسې یو شی وي دا ډېره د انتظار لرې نه ده یوه مسله بله مسله دا ده چې متاسفانه د ملي وحدت حکومت چې په سیاست کې یو نامشروع حکومت له اول نه دونه سوی کړی چې حتی په خپل منځ کې به اجماع رامنځته کړي یعنی دغه دوه مخالف ګروپونه چې د جانکیری په سیاست را منځته شو دومره سوی کړی چې په خپل منځ کې د اقل یو اجماع رامنځته کړي بل د افغانستان د دولت رهبري په دې ولتوانېده چې ټول سیاسي خواوې باندې راټولې کړي او د اعتماد فضا رامنځته کړي دا بله مسله ده زه فکر کوم که چېرې دا وضعیت دوام وکړي لکه چې په دوحې کې د دوحې غونډې ته بې پایلې وو داسې جرګې به هم بې پایلې وي او نتیجه به ونه لري
دغه مختلف لوري په تیره بیا د راتلونکي ولسمشرۍ د انتخاباتو ټیمونو چې دغه لویې جرګې تحریم کړې ده آیا د دوی لپاره دا مهمه وه چې دغه جرګې نه استفاده ونشي افغان ولسمشر د خپل مشروعیت د غځولو لپاره لکه څنګه چې دوی ادعا کړې ده آیا دا واقعا هم د لویو جرګو جوړېدل په افغانستان کې که تاریخ ته یې وګورو په یو ډول باندې هم له دې نه استفاده شوې هغه د نظام حاکم په راس کې چې هر څوک په یو ډول ورڅخه استفاده کړي آیا دغه اندېښنه د دوی په ځای ده چې له دې جرګې به نه د سولې لپاره بلکې د نورو اهدافو لپاره استفاده وکړي افغان ولسمشر؟
زه فکر کوم چې اولین سوال دا د هر افغان په څېر ده دغه جرګې دایرېدو لپاره څه ضرورت دغه لپاره د جرګې اساسي اجنډا د سولې مسله ده د سولې په ارتباط ټول افغانان د اتفاق سره یعنې مطلق اکثریت افغانان چې څنګه شاه زیات افغانان وغواړي چې په افغانستان کښې سوله ده چې د کوي څوک شکنه کوي او د شنګ چارې وجود نه لري او په دې سحال کښې چې هلته اجسونه پیدا شوي د سولې لپاره مثلا دوحه مثلا ماسکو مثلا د امریکا ځانګړی استازی بنګلي جمع دغسې جرګو ته څه ضرورت ده دا تخنیکي کار نه دي باید په میکانیزمونو باندې راجدل شوي وای نه داسې یو لویه جرګه راوغوښتل چې په دومره لوی نسه په دومره لویو ستونزو باندې یوه مسله او بله مسله دا ده چې لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده متاسفانه حاکمې در معمولا د جرګو نه سه استفاده کړې دا هم زمانه پوه لري چې خبرې غني هم له دې جرګې نه د ځان په ګټې سه استفاده ونه کړي
بلی نصر الله ستانکزی تاسو نه مننه د کابل پوهنتون د حقوق او علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی تاسو نور زحمت نه درکو پویږو چې غږ مو اواز مو ښکاری چې ناروغ یا خو په هر صورت د جرګې له برکت هغه دی تاسو هم رخصت یست یوه هفته یوه اونۍ به په کور کې یاست او کله چې بیرته پوهنتون ته ځئ د ټولګي په مخکې درېږئ نو په دې هیله چې ناروغي مو هم روغه شوي وي او هغه غږ مو چې اوس معلومیږي چې سم نه دی تاسو ته عاجله شفا غواړو. کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو موږ د کابل د پولیټکنیک له پوهنتون چیرې چې لوی جرګې په تالار کې په خیمه کې د مشورتي لوی جرګې محفل روان دی نن ټول خبري پوښښ مو په همدې څرخي. همدا شېبه بیا هم د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر عمر داودزی وینا کوي. تر اوسه پورې وینا نه ده خلاصه شوې. خو د کابل استډیو زما همکار اکرام الله اکرام په افغانستان کې د لوی جرګو تاریخ ته کتنه کړې. لکه لوی جرګې پیل شوي په تیره بیا د افغانستان په معاصر تاریخ کې او د کومو اهدافو لپاره دغه جرګې دایرې شوي دي؟ اکرام صاحب که په لنډه توګه ووایې، ځکه چې په څو شېبو کې ممکن ده چې افغان ولسمشر هم راسي او خپله وینا پیل کړي، مهرباني.
دلچسپی داشتن و میخواستن با مصرف
گیگی. بله اول یه بار بیا د سولی دم
درس اکرام صاحب یو تکنیک ستونزه و مهرباني.
کابل یو ور بیا د امداسې دی ویلوی جرګي مشورتي جرګي کوربه دي چې هدف د تیرې سلويخ کلنې جګړې پاتې د حل لارې موندل دي. د لوی مشورتي جرګي د جوړېدو کمیسون ویلي چې په دې جرګه کې نږدې 3000 کسان برخه لري چې 1.5% میرمنې دي. دا په تیرو شاوخوا 10 کلونو کې شپږمه لوی جرګه ده چې د هیواد د مشرانو د ټاکلو اساسي قانون او بهرنۍ نړۍ سره د اوږدمهاله اړیکو د جوړولو او داسې نورو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په تړاو باندې جوړیږي. په 2002 میلادي کال کې سراري لوی جرګه و چې حمید کرزی د افغانستان د انتقالي ادارې د مشر په توګه وټاکه. یو شمیر سیاسي کارپوهان باور لري چې د سراري لوی جرګې په پایله کې د کابل یو ور بیا له نړۍ سره په سیاسي او ډیپلوماټیک ډول وتړل شو. د راپورونو په اساس په دې لوی جرګه کې 1400 کسانو برخه اخیستې وه. له دې وروسته په 2003 کال کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تصویب لوی جرګه جوړه شوه چې د راپورونو په اساس نږدې 1500 کسانی ګډون والو. یو شمیر قانون پوهان د دغه جرګې جوړېدل ځکه د افغانستان لپاره مهم بولي چې لاري د افغانستان اسلامي جمهوریت د دولت لپاره اساسي قانون تصویب شو. لډلې ګل رحمان قاضي ازادي رادیو ته ویل
تمام سیاسین هغه اقل بعد از تانستن کې دا ورځ نیز بشینن او به موافقه یا اجماع سیاسي درسته چې وقت جنگ داخلي در افغانستان یې خودش یک نتیجې کاملا ملموس او قابل حساب است و دومی هم نتیجه از این بود که قانون اساسی به تصویب رسید، نظام معرفی کرد به مردم افغانستان، به اراده مردم افغانستان و اون نظام شامل قوای ثلاثه بود.
خو ځینی کسان نوري صاحب باور لري چې لدی دوه جرګو وروسته د نورو جوړ شوو جرګو پایلې ښې نه وي. صفیه صدیقي چې د سولې د مشورتي اوسنۍ جرګې غړي ده او د امنیتي تړون د لوی جرګې ویان د ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره دغه جرګو مشورتي بڼه لرله خو پرېکړې چا ونه منلې.
لوی جرګی قانون اساسی و لوی جرګی اضطراری هم یکی جرگه هایی بوده که فیصله هایش الزامی بوده، ولی بعد از او از تمام جرگه ها را فیصله هایش تشریفاتی و فیصله هایش فقط مشوره دهی بوده و حکومت اگر خواسته چیزی که به نفعش بوده ازش استفاده کرده، چیزی که نبوده در زوال در نینداخت.
نوری صاحب لدی دو جرگور او روسته پا افغانستان که پا دیار لسواته تیل مدیش کال که در افغانستان و پاکستان ترمنز در سول گرد مشورتی جرگه جوڑه شوا چه پایلی تر دیر روخانه نشوی او خی نتیجی ندر لودی. همداشان پا دیار لسواته تیل مدیش کال که در سول لوی مشورتی جرگه جوڑه شوا چه پا پایلی که در پا افغانستان که در سول شورا رامنست شوا و پا فعالیت باندې پایل وکړه. ولدی روسه په 2013 کال کې ل امریکا سره د امنیتی تړون لوی جرګه چې تقریبا څلور ورځې دوام وکړ، خو ظاهرنی نتیجه حتی د وخت د ولسمشر حمید کرزی لوري هم و نه منل شو. یو شمیر خلک د وسنی جرګې پاړه وایي چې د دې جرګې پایلې لا نامعلوم دي، چې روسه به د څه پایلې راوځي د دې جرګې ناغه څه دي چې وسورته جواب نشي ویل کېدل. بلې نورې
اکرام صاحب له تاسو نه مننه موږ هم منتظر یو د افغانستان خلک هم د تسرګې پلاره د چکچيري وکول شي دا جرګه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د غرض د سولې د ټینګېدو په برخه کې ماسره تمام شي له تاسو مننه بیا به هم له تاسو سره تماس ونیسو د لوی جرګې د مشورتي لوی جرګې په اړه د ازادي رادیو خبرونه نن مهیروي د غرض د جرګې څلور ورځې دوام کوي د ازادي رادیو په خبرونو کې د جرګې د ورستیو پرمختګونو په باب تاسو شیبه په شیبه خبرو لکه څنګه چې مو مخکې وویل د افغانستان د لوی د مشورتي لوی جرګه د کابل د لوی جرګې په خیمه کې امپایل شوی همدا شیبه بیا هم د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی وینا کوي تر اوسه وینا نه ده پای ته رسیدلې جرګه مخکې د قرآن کریم په تلاوت سره پیل شوه وروسته د هیواد ملي سرود وغږول شو او له عمر داودزی وروسته به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی راځي او د جرګې برخوالو ته به وینا اوروي او وروسته به هم د اجندا له مخې د مشورتې لوی جرګې د اجندا له مخې اشرف غنی د لوی جرګې رئیس معرفي کوي د هغه نه وروسته بیا د دې لوی جرګې کاري کمیټې جوړیږي او کاري کمیټې به وروسته په مختلفو برخو خپل کارونه پیلوي د پنځم بیتر ورځې به د کاري کمیټې خپل کارونه ته دوام ورکوي او وروسته به خپل نتیجه اعلانوي ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې مخکې مو ویل د دې جرګې تنظیمونکو ویل چې نږدې 3000 ګډونوال د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه په دې جرګه کې رابلل شوي د غرض شاوخوا په سلو کې ډېر شي هم خزینه ګډونوال دي د جرګې تنظیمونکو ویل چې په دې جرګه کې له ټولو د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه شپږ سوه اته نوي ښځې رابلل شوي 1500 ډېر شي هم یوازې د ولایتونو څخه دي له کابل پرته دا جرګه لکه څنګه چې مخکې مو وویل یو شمېر لورو په تېره بیا له لسو زیاتو د ولسمشرۍ انتخاباتي ټیمونو د اجرایه رئیس عبدالله په ګډون تحریم کړې ده د جرګې په دننه کې د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی هم یو د جرګې له ګډونوالو دی مخکې د ازادي راډیو خبریال مخکې له دې چې دا جرګه پیل شي ورسره غږېدلی و چې دوی په کوم نیت په دې جرګه کې برخه اخیستي سعیدي ورته ویلي چې دې جرګې ته د دې لپاره راغلی چې په لومړیو کې غواړي پوه شي چې دا جرګه په کوم لوري روانه ده که چیرې یو ملي خط یا ملي لوري باندې روانه وي تر اخره پورې به پکې کینی که نه له جرګې به لکه د نورو په شان چې تحریم کړی دی هم راووزي اجمل تورمان ورسره مرکه کړې ده مرکه به واورو
اوس د لوی جرګې په تالار کې ناسته یم تحریم کوونکی نه یم اما داسې نظر مې دا ده چې جرګې ته ګورو چې د ملي ګټو په اساس فیصله کول ورسره یو چې د ملي ګټو په اساس فیصله نه کول ورسره نه یو یعنې موږ تسلیم ته انتظار یو
استاسی دغه د جرګې د وخت په اړه مخکله دي د یو شمیر مخالفین لخوا ویل شوې دي د جرګې چې دغه جرګې وخت نه و باید یا د څول د هڅو په سر کې جوړه شوی و او یاده چې نتایج لاند شي ول د جرګې د وخت په اړه استاسی نظر څه دی وخت چې جوړ شي
حکومت دا وایي چې مونږ جرګې د دې لپاره دایر کړی چې د صلح اجنډا معلوم شي د صلح سرنوشت معلوم شي د صلح ټکي به معلوم شي حکومت دا خبره کوي یعنی مخالفین چې دی اپوزیشن کې دی هغه وایي چې دې وخت نه وو یعنی زه نه پېږم چې کوم وخت وو چې سړی ظاهر کړي اوس حکومت وایي د دې لپاره مونږ جاري کړی چې صلح په باره کې خبرې کوو هغه اجنډا ګڼه چې به ولوستل اوس په کتابچه کې اجنډا لیکلی چې یوازې د دې جرګې بس ټول د صلح په باره کې نور اجنډا ګڼې نه څه پکې
تاسو سره تر اوسه پورې اجنډا نه ده شوی که شوی سید صاحب
اجنډا لیکل شوی چې ټول بحثونه په دې جرګه کې د صلح د پاره دي بیا نو فکر کوم چې لس بجې رئیس جمهور غنی به راشي بیا نه به ورکړي وروسته بیا نو کمیټې ټاکل کیږي یو شل یا دېرش یا هر څومره چې کمیټې ټاکل کمیټې بحث کوي چې په آخر کې بیا نو داسې معلومیږي چې اجنډا نه چې دا جرګه درې ورځې نه ده څلور ورځې ده یعنی د پنځشنبه ماسپښین به خلاص شي
یعنې تاسو به څلور ورځې دغه جرګه تعقیبوئ سیدي صاحب به د هغې نه
بیا نو زه تکراروم زه پوهېږم چې زما اواز پخشي دي زه وایم چې زه انتظار یم چې رئیس جمهور څه وینا کوي تصامیم څه ده
یعنی پرانیستونکي غونډې ته ماتل سیدی صاحب
یا یا ګوره زه ګورم چې د وطن په ګټه وو فیصلې په ګټه وو زه تر اخره پوری دفاع کوم ولاړ یم چې جرګه فرمایشي وو بیا نه پاتې کیږم زه د افغانستان دی بچی په سفر
د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی د جرګې یو ګډونوالو لکه څنګه چې د خبرو کې مو واورېدل د جرګې ته ورغلی غواړي پوه شي که چیرې ملي ګټې دا جرګې تعقیبوي نو تر اخره پورې به په جرګه کې پاتې شي کنه لکه د نورو سیاستوالو په څیر دی به هم تحریم کړي تر اوسه له شاوخوا د ولسمشرۍ دولسو ټیمونو دغه جرګه تحریم کړي یو شمېر نورو لورو هم تحریم کړي او ویلي دي چې په اوس وخت کې د دې جرګې جوړېدل کومه د لپاره کومه ګټه نه رسوي بیرته به د لوی جرګې تالار ته لاړ شو تر اوسه پورې د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر محمد عمر داودزی وینا کوي وبګورو چې د وینا په دې برخه کې څه وایي
لوی جرګای قبلی حداقل شش ماه در بر گرفته به آمادگی این لوی جرګه رسما یک ماه و ده روز گرفته که آماده شه با همه
بله
ارتباطی گرفته شد و از لحاظ تعداد هم خدمت آن عرض کردن که بزرگترین لوی جرگه است در تو یک حالت که با فرصت کم بزرگترین لوی جرگه را شما دایر می کنید حتما نقایص می باشه نقیصه های می باشه در اگر در خدمت ما در عرضی خدمات ما از منعید دارالانشا کمیسون کمی و کاستی بوده ما از پیشتان معذرت میخوایم انوزم دو سه روز مانده میشه اصلاح کنیم که ما تماس بگیرین مشورایتانه بگوین اصلاح شده میتانه اما بالاخره ایتو یک جلسه بزرگه که تنظیم میکنیم و ترتیب میکنیم در این ارگانهای مختلف دخیل میباشه
ده مشورتی لوی جرگی ده جوری دیو دی کمیسون ده رئیس عمر داودزی خبری مواوری ده تر اوس پوری وینا کوی خاقلی عمر داودزی با افغان ولس مشر اشرف غنی ده تریبون تا را غواری و ولس مشر اشرف غنی با هم ده جرگی گردون والو تا خپلا وینا ام پیلوی پتوشی بو که البته خو ده څو تنو کابل خاریانو نظرونه به واورو چې د مشورتي لوی جرګې په اړه دوی څه فکر کوي
زمانو فیضالله د ششدرک اوسیدونکي کابل لوی مشورتي جرګه زموږ د افغانستان لپاره ډیره مهمه او اساسي جرګه ده د امنیت د ټینګښت لپاره او غواړو چې طالبان راشي سولې ته او سوله وکړي د افغانانو سره او په افغانستان کې یو دایمي او تلپاتې سوله راشي
نوم زما حجی عمر ده قندوز اوسیدون که د مشورتي لوی جرګې د پاره اول خو موږ د خدای نه خیر غواړو بعد د خیره چې په افغانستان کې امنیت او قراری او دغه حکومت برحاله دا خلک چې راټول شوی دی الله پاک دوی ته توفیق ورکړي چې د سیو لار د حل د خیر پیدا کړي چې د ټول افغانستان د اسلام په کې خیر
نوم شوش شینواره دا لویه جرګه جوړه شوې د ازمنګ شان غریب خلک خورتپته مدي چې خدای به سوله راولي خود ترسو پر زخپل فکر کوم افغانان خود خوا دي د هر چا خپل ګټه چپکینې سوله نه مني هر چا چې ګټه نه وي سوله نه مني اوس دا کوم خلک دلته غونډ شوي دا به یو شی یو بل شی کاتي خبره بده کې نشته چې وی جر دا سوله ده وشي
د کابل د سوتنو خاریانو نظرونه د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په باب ده چې دا لوی جرګه به د سولې د ټینګېدو لپاره څومره مؤثره وي په دې اړه خپل نظریات راسره شریک کړل ازادي راډیو اورئ لکه څنګه چې تر اوسه پورې راسره یاست دا خبري پوښښ مو ټول په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې یا په تالار کې د مشورتي لوی جرګې جوړېدو ته ځانګړی شوی دی همدا شېبه بیا هم د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر عمر داودزی وینا ګمانم چې پای ته ورسېده او اوس افغان ولسمشر اشرف غنی وینا پیلوی پیل کړه
د افغانی ټولنې د هر نسل او هر قشر څخه انتخابي استازي دلته د لوی جرګې په تالار کې د یو با عزته چتر لاندې را ټول شوي دي. ښه راغلاست په لیبو راغلئ. اورزگان، بادغیس، بامیان، بدخشان، بغلان، بلخ، پروان، پکتیا، پکتیکا، پنشیر، تخار، جوزجان، خوست، دایکندی، زابل، سرپل، سمنگان، غزنی، غور، فاریاب، فرا، کابل، کاپیسا، قندوز، کندهار، کنرها، لغمان، لوگر، ننگرهار، نورستان، نیمروز، هرات، هلمند، وردک، ولایات پر افتخار کشور عزیز ما. هر یوم اماد زلی او پوتهی او پا گده دده عظیم ملت استاسی خراف لازم. کتگوری های شامل جرگه: اعضای شورای ملی افغانستان دوره ابدوم مبارکتان باد. اعضای محترم شورای ولایتی که زحمات نهایت زیاد کشیدن و این جرگه معظم مدیریت کردن، از هر کدامتان تک تک و از همتان جمعا تشکر. اعضای شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان جناب کشاف صاحب و طول علمای محترم، نمایندگان اتحادیه‌های حقوقدان و انجمن وکلای مدافع، نماینده های احزاب سیاسی ثبت شده، نماینده های اشخاص دارای معلولیت جنگی، از هر کدامتان تشکر و تعهد ماییست که به هر خانواده جنگ دیده گوش میتیم و در غمشان خود شریک میدانیم. نماینده های حرکت مردمی صلح هلمند، لطناک و بخونم جارسم. نماینده های خانواده های قربانیان جنگ 18 ساله گذشته، نماینده های خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی، نماینده های با افتخار سکا و اهل ونود افغانستان، نماینده های کوچه افغانستان، نماینده های متخصصین افغان مقیم خارج، نماینده های مهاجرین افغان در ایران، نماینده های مهاجرین افغان در پاکستان، مکبستر گلاری و چتاس طول مهاجرین بیا به مهاجرین و نوستی او برتد وطن خیلی تراز. نماینده های نهادهای علمی و اکادمیک، نماینده های نویسندگان و شعرا، نماینده های هنرمندان، نمایندگان ورزشکاران، از هر فدراسیون یک تن و شمول برد کرکت و قهرمانای کرکت و فوتبال خود خوش آمدید میگیم.
افغان ملس مشر اشرف غنی ده چه ده مشورت لوی جرگه گردونوالو تخبل وینا آوروی
برای صلح و شمول خانم اول، نهادهای مدنی و سازمانهای اجتماعی، نهادهای ملی و مدنی جوانان، زوان رهبران، توانمند خزه او ده طولن معزد، اینی علما او سپینگیری وینم او جناب استاد، جناب حضرت سب، صالح سب، جناب قاضی القضات سب، جناب کشاف سب، جناب غزنفر سب، پول نور مشران، جناب دکتر سب سیما سمر، ده هر یو نم نخلم، جناب مسلمیار سب، جناب ارغندیوال سب، او خاصتن اما دیر خوک رو جناب استاد دانش او جناب دیقانپور سب که ده شورا معفتی رئیس ده ده کابینه محترم غری او نور طول ده مجلس که لحضور نم مننه دازمال پاره دی ویان او خواهی زایده چې د ټول افغانستان څخه د ولس 3200 استازي د یو با عزت چتر لاندې طالبانو سره د مذاکرات او د حدود او چوکاټ ټاکلو په خاطر سره راټول شوي. نن د ټول ملت سترګې د سولې دغه عظیم مشورتي جرګې ته تکرار کو. نن د ټول ملت سترګې د سولې دغه عظیم مشورتي جرګې ته هر افغان تاسی باندې اعتماد کوي چې د افغانستان راتلون کوي تاسی په خپل تدبیر په عقل او په درایت سره او وطن سره په ژمنې وټاکئ او زه تاسو باندې مطلق اطمینان لرم. حرمتلی قوم، بیوکلری، وکیللر، آپسینگلرلر، اناغلر ویاش، یګیتلر
په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې ته افغان ولسمشر اشرف غنی وینا کوي. له کابل د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي هم راسره د ټلیفون په لیکه د اعظمي صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. اشرف غنی په خپله وینا کې دغه د سولې مشورتي جرګه مهمه وبلله او وویل چې د ټولو خلکو سترګې همدې جرګې ته ور اوړي. د طالبان سره تر اوسه خبرې نه دي پیل شوې. د افغانستان دولت ونتوانه چې هغه 2500 کسیز پلاوی هلته واستوي، نو دغه جرګه او طالبانو هم خپله دغه جرګه نمایشي بللې ده. دا جرګه به څومره موثره وي ستاسو په نظر؟
ډېره مننه. ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. په دې جرګې کې افغانان ویشل شوي دي، ځینې مثبت ګڼي ځینې منفي ګڼي. غټ مشکل د دې د لوی سره دا دی چې د نوم سره د مشورتي جرګه کله چې د سولې جرګه مشورتي سي نو دا یو اگزیکټیو یا داسې یو څنګه نه لري تاثیر نه لري چې هغه د اجرایوي بڼه ولري. یو دا مشکل دی. دوم دا دی چې د کمپاین وختونه دي، په همدا خاطر باندې انتخاباتي ټکټونو اکثریت او همدارنګه سیاسونو په کابل کې حتی د دولت خپل غړي ډاکټر صاحب عبدالله د رئیس جمهور غنی د دولت شریک دی، هغه دا غونډه تحریم کړې ده. او عمده دلیل دا دی چې په دې کې مثلا داسې ویل کېږي چې دا د کمپاین لپاره د هیرسن وخت پر اساس دی. مګر د بل لور کوټو کتلای شي هغه دا دی چې ارګ غواړي چې دا وشي چې دا یو ډېره جامع غونډه ده. هر افغان استازي پکې کې لیدل کېږي یا د ټولو افغانانو نمائندګي کولای شي. تاسو ولل چې رئیس جمهور غنی دا هر قوم د هر دلی د نمائندگانو نوم مشخص واخیستی چې په هغه کې د سپورت څخه نیولې تر مهاجرینو پورې تر هنرمندانو پورې د ټولو نومې واخیستی.
مګر اعظمي صاحب خبره ده چې په افغانستان کې تقریبا له هر چانه پښتنه وکړي ټول سوله غواړي، یعنی په دې معنا چې 99.9% خلک سوله غواړي. نو ضرورت دې ته څه و افغان ولسمشر یا چارواکو هم په دې په کراتو ټینګار کړی چې له طالبانو سره که موږ سولې ته زو بې قید و شرط زو، مګر د سولې موافقه به له قید و شرط سره وي. تر اوسه د طالبانو سره خبرې پیل شوې نه دي. له مخکې دوی څه غواړي دغه جرګې ترلاسه کړي؟ آیا سره کرښې غواړي طالبانو ته کېږدي؟ خو په هغه صورت کې خو بیا هم د سولې پروسه سختېږي نه؟
زه فکر کوم چې دا مشورتي جرګه یا د سولې جرګه به هغه وخت لا بهتره وای چې په دې کې اول طالبانو سره خبرې شوی وای، بین الافغاني ډایلوګ مخکې تللی وای، بیا هغه کې طالبان ته هم دعوت ورکول شوی وای او د یو تفاهم نه وروسته بیا طالبانو په کې ګډون کړی وای. نو د دې فیصلې واسه چې بحث ته برکیز د بتول خواو ته قابل د قبول وای. مګر زه فکر کوم اوس باغ تاثیر ونه لري. یو دا په کور کې تاثیر نه لري، په د باندې مثلا نړیوال ټولنه د دې لوی جرګې ډیر حمایت نه کوي، ډیر راضي نه ده. مثلا اول باید مذاکرات شروع شي، رئیس جمهور غنی باید اکلن یو پلاوی واسطه د طالبانو سره مذاکرات ته او دی باید سپویلر یا مثلا داسې ونه وسیږي چې دا هغه هڅې چې د سول د پاره کیږي هغه خراب کی او وس چې پر رئیس جمهور غنی باندې او پارک باندې دا اتهام دی چې دوی د طالبانو سره کوم غونډه چې کېدل په دې کې سیاست ولوبو سیاست څخه کار واخیسته او یو سیاسي لوبه ورسره وکړل چې دا غونډه لغوه کړل. نو پر ارګ باندې ډېر زیات فشار دی. نه یوازې د کور دننه سیاسونو د خوا بلکې د نړیوال ټولنې د خوا.
بله اعظم صاحب، تاسو سره اوسې د اشرف غنی د وینا برخه یو برخه باور چې کوم مهمه برخه لمون نه تیر نشي پرې د چاوردون کې هم خبر شي، بیا به هم تاسو نظر واخلو.
افغانستان لپاره چې په سیمه کې پایدار سوله ولري مسیر معلوم او مشوره ورکړي، ترڅو وکولای شو په ګډه د خپل ظرفیت څخه د هیواد د ترقی او سوکالی لپاره ګټه پورته کړو. زما د تاسې خادم او د افغانستان دولت لپاره یوې پایدار سولې ته رسیدل مهمترین او حیاتي لومړیتوب. د هیواد د وسلوالو قواو د اعلی سرقمندان په توګه هر سهار امنیتی راپورونه لولم. جناب ډاکټر صاحب، جناب لوی درستیس، وظیفه باند دفاع و داخله پول په دې کې شامل دي. د زړورو امنیتي او دفاعي ځواکونو د تپیانو پوښتنې ته ورځم یا د ملکي وګړو پوښتنې ته ځم چې په انتحار او انفجار کې تپیان شوي دي، یا د خپلو ویاړلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو کورنۍ سره ګورم. کوم درد او رنج چې زموږ کورنۍ لري، دغه درد هر ورځ احساسو. هغه درد چې په شغنان کې د سردار کورنۍ، یا په هلمند کې د صفی الله یتیمان، او یا په ننګرهار کې د زړور کورنۍ، او یا د تبسم پلار، کوم درد تیروي، زه په دې هڅه کې یم چې څنګه کولای شم دغه ټولو مظلومو افغانانو ته د درد دوا شم. د غم دا درون بار مې هر وخت خوږو بار دی. مجبوریم چې فصل امنیتی گزارش نه زړه کې مې تیګه کېدم او مغزو کې مې پولاد کېدم. زکه تاسې د دې دپاره نوم ټاکلی چې زه وزاړم یا ننوات وکم، تاسې دا مسؤلیت راکه چې دا خاوره جوړه کړم. زه پوهیږم چې دا ملت له دین او وطن څخه په دفاع او په خپل هیواد کې د دایمي ثبات لپاره تر دې زیاترو قربانیو صبر، تحمل او زغم ته آماده دی. خو زه د هیواد د لومړي مسؤول او خادم په توګه له لومړي ورځې څخه د دغه بدبخته جنگ او تحمیل سوي جنگ له قیمت څخه خبر یم. گپ شما نیستید، در کمیتا شما گپ میزنید، در کمیتا شما گپ میزنید، در کمیتا شما گپ میزنید. په دې خبریم چې د جنگ دواړه غاړې کورنۍ څومره لوړه بیه پرې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د جرګې ګډونوالو ته وایي نه کوي. همدا شپه مو واورېدل چې جرګې له تالار څخه یو څوک غواړي چې د خبرې قطع کړي، خو اشرف غنی هم ورته وویل چې تر اوسه پورې د وخت نه دی رسېدلی. په کمیټو به جوړیږي، په کمیټو کې خپله خبره کولی شي چې هر څه غواړي، خو د ده وینا دې نه مختل کوي. بیا هم د اشرف غنی وینا ځینې برخې به واورئ، خو بیا هم اعظمي ته ورځو. اعظمي صاحب، داسې ډېر تکرار شوي دي په دې وروستیو کې موږ شاهدان یو چې یو چارواکی په تېره بیا افغان ولسمشر چې کله خبرې کوي وینا یې مختل کېږي، ولې دغه آداب تر اوسه پورې موږ نه مراته وو؟
زه فکر کوم دا یو خدا کېدلی شي چې سیاسي جنبه شاید ولري، یا ځینې افرادو مثلا داسې یو څوک راستولی چې په دې غونډه کې د رئیس جمهور د خبرو اخلال وکړي، یو دا مسله کېدلی شي. دوم دم کېدلی شي چې دا کوم سیاسي جنبه ونه لري او باوجود چې مثلا په ارګ په دې کې په دې دغه افراد چې کوم جرګه کې چې ګډونوال قبول ده د دولتي د سولستي سوي دي چې په دې مطمئن اوسې چې څوک را نسی چې هغه د نظام یا د رئیس جمهور غنی د پالیسي مخالف وي، مګر دم کېدلی شي چې څوک یو یو اساسي مشکلات ولري د رئیس جمهور غنی د طریقې سره د سولې باره کې، نو خپل خپل شکایت او یا مظاهره په شکل باندې په دې غونډه کې ولاړیږي او بیا هغه کوي اخلالوي. نو دواړه کېدلی شي، خو زه فکر کوم چې تر ټولو مهمه دا ده چې رئیس جمهور غنی باید دا هڅه وکړي او دا باید په عمل کې ښکاره کړي چې رښتیا هم د سولې غواړي او د سولې کمی هڅې چې روانې د هغې لپاره د حمایت یې وکړي د دې پر ځای چې خنډ ورته جوړ کړي. کله چې دا اوسې زه فکر کوم ولس په پرده باندې باور لا هم زیات شي، بیا به دغه سیاسي ویناو ته ډېر ضرورت هم نه وي چې دی وکړي، ولس به خپله دی ویني چې واقعا رئیس جمهور غنی د سول د پاره کار کوي او حمایت یې کوي. مګر زه فکر کوم اوس اکثر افغانان په دې فکر کې دي چې ارګ یا رئیس جمهور غنی د سولې د ځینو هڅو لپاره دی خنډ ګرځېدلی دی، او ټوله مشکل دا دی چې د رهبریت مسله ده چې باید په سوله کې رئیس جمهور غنی یا ارګ پر بل چا باندې باور نه کوي او غواړي چې دا پروسه باید
بلی اعظمی صاحب که تاسو خپله د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز یو مسؤل یاست، د افغانستان د جنگ جغرافیه له نږدې ګوري چې په افغانستان کې وضعیت په څه ډول دی؟ د افغانستان له نیمې برخې څخه ویل کېږي چې له نیمې برخې زیاتې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې دي، دا هم تر اوسه پورې نه پوهېږو چې د دغو سیمو څخه آیا دغه لویه جرګه کې څومره ګډونوالو ګډون کړی. طالبانو په خپله دا لویه جرګه یوه نمایشي بللې ده. دغه د خلکو استازي راغلي دي، څلور ورځې د کابل د خیمې لاندې د لویې جرګې تر خیمې لاندې ممکن سره راټول شي، فیصلې وکړي، دوی ځي، یوه فیصله به نهایتا وکړي. خو بیا هم د افغانستان هغه سیاسي قشر یا هغه چې زورواکي یا هغه چې یو وزن لري ممکن لکه چې اوس دا جرګه تحریم کړې ده، بیا هم د سولې په لاره کې خنډ پیښ کړي او د دغې جرګې نتیجې ونه مني، په یو شکل سره بیا هم د دغې جرګې نتیجه ممکن ماسره نه وي. بله اعظمی صاحب، سره مو تخنیکی همکار مو اشاره کوي چې له ښاغلي اعظمی سره مو تلیفوني اړیکه پرې شوې ده، یو څه ستونزې هم معمولا په دغسې لایف خبرونو کې راولړیږي. د بیرته بخنه غواړم د کابل د لوی جرګې تالار ته لاړ شو. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق او نور خبریالان هم همالته دي، له نږدې د لوی جرګې جریان څاري. خو تر هغې مخکې به بیا هم ستاسو نظرونه د دغې مشورتي لوی جرګې په باب واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پریښي دي.
د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د کندانو د علاقې څخه خبره کوم. د لو جرګې په باره کې افغان پرېږدم، خدای دې وکړي چې خپور یې کړي او ټول افغانان یې واوري. لو جرګه په هیله کوو، غوښتنه لرو، خدای دې وکړي چې د افغانانو په نمایندګي او د غني په نمایندګي کار وکړي او د نظام په نمایندګي، داسې نه چې د عمران خان فرمایش پوره کړي یا د خمونی د ایران فرمایش پوره کړي یا د خلیلزاد وایم وخت حکومت یې راځي، بیا دې نظام خراب شي، زموږ عزتمن خلک دي کینه او پنجاب ته مجبور شي او د ایجنټانو جوړ نه شي. دي
زه د زابل ولایت خاصم کول زړی خو هغه سپه نه کېم. نو جرګه چې دایره چې فکر نه کوم چې دا خبره دې ګټورې وي، ولې په خاطر دې چې طالبانو په ساکي کوم خلک یې نه درپېږي، هغه به ګټه توري وایي طالبانو دې منځ کې خلک وایي د حکومت هم وایي لا نظر وشته او فکر رسیدلی وایي.
د ازادي راډیو څو اوریدونکو چې د ازادي راډیو په سپتون کې ماشوم کې د لوی مشورتي جرګې په باب خپل نظرونه هم پریښي او کور مو ودان تخنیکي همکار مو شریک وي. تر اوسه پورې مو له کابل سره اړیکه بیرته نه ده ټینګه شوې، خو بیا به هم د مشورتي لوی جرګې ځای ته لاړ شو. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیکه کې بیرته وصل شوی دی. شفق صاحب، موږ د اشرف غني د وینا ټولې برخې وانه اورېدې که تر اوسه پورې تاسو د وینا تعقیب کړی وی؟ مهم ټکی تر اوسه څه دي؟
سلام ورحمه جناب نور صاحب، تاسو او د ازادي راډیو څو اوریدونکو ته بلی محمد اشرف غنی په مختلفو مسایلو باندې خبرې وکړلې، عام له اسلامي ارخه د جرګې په اهمیت او ارزښت خبرې وکړې، او هم په عنعنوي لحاظ باندې د لویې جرګې په اهمیت او ارزښت او په تاریخي لحاظ باندې د جرګې په ارزښت باندې خبرې وکړې، او دغه راز د جرګې له ټولو غړو څخه مننه وکړه چې دوی له بېلابېلو سیمو څخه راغلي، په تېره ناامنو ولسوالیو څخه راغلي. او ده وویل
شفق صاحب دغه برخه مو واوروله، اورېدونکو ته که نور داسې کوم مهم ټکي ویلي وي؟
دغه تر څنګ جمهور رئیس غني په اتحاد او اتفاق باندې خبرې وکړې، او ټینګار یې وکړ چې تاسو اتحاد او اتفاق ته سیمو نیسئ، د سولې پایدار سولې لپاره هلې ځلې وکړي، او خپل نظرونه او خپلې مشورې په آزاد ډول باندې ووایست. ټینګار یې وکړ چې له شخصي منافعو نه ملي منافعو ته ګټه اهمیت ورکوي او لومړیتوب ورکوي، او هغه کسان چې په یو ډول سره د ده په خبره نفاق تلمن وهي خپلو شخصي ګټو پسې ګرځي، هغو ته ډېر اهمیت او ارزښت مه ورکوئ. نو په دغه مسایلو باندې څه خبرې کړي او خبرې اوس هم روانې دي.
بل ډېر مننه نصیب شفق، تاسو سره بیا هم تماس ونیسو. بیرته مو له کابل سره اړیکه ټینګه شوې ده. اعظمي صاحب کلن راته وویل ډېر وخت نه لرو، خبرونه مو په ختمېدو ده، چې دغه جرګې نتایجو ته تاسو څومره سترګې په لار یاست، چې څومره به د سولې لپاره ګټور وي؟
زه خو ډېر خوشبینه نه یم، چونکې دا جرګه لکه رئیس جمهور غني چې په اتحاد او اتفاق باندې دغه کوي اصرار کوي، مګر دا جرګه د دایرول خپله افغان سیاسون ویشل دي، او هر هغه باید ونسی کوم چې افغانان نورم سره ویشي. او زه فکر کوم چې کچیر افغانستان کې سیاسون او دولت سره ویشل اوسېږي، د دې نفع یوازې مذاکراتو کې طالبان وړي، او دا زموږ موقف لا هم ضعیف کوي. هر هغه څه باید موږ خودداري وکړو کوم چې موږ ویشي، او زموږ موقف ضعیف کوي. نو زه فکر کوم د دې جرګې لپاره مخکې نه مخکې باید په کور دننه کې ډېر زیات کار شوی وای، کورنۍ کار شوی وای، ارګ داسې یو جرګه دایره کړی وای چې رښتیا هم پر دغه مصارفو باندې هر ځېدلی، او رښتیا هم د سولې سره کومک کړی وای. متاسفانه زه دا پخشي کې اوس نه وینم.
کور مو ودان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي، له تاسو سره به بیا هم تماس ونیسو، د جرګې په اړه د وروستیو پرمختګونو په باب بیا هم ستاسو نظر واخلو. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، تر اوسه پورې مو په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د مشورتي لوی جرګې جریان اورید، له مختلفو لورو مو تر اوسه پورې د جرګې خبري پوښښ ته ادامه ورکړه. بیا هم بل خبرونه مو بیا هم د همدې لوی جرګې په باب ترخی لایف خبرونه د پتو شیبو کې زما بل همکار پیلوي، خو له ازادي راډیو سره اوسه د دې جرګې له وروستي حاله مو خبرو. زنوري اسنوري، تاسو اجازه غواړم تر څو چې زما بل همکار سړیو ته راځي او د دې خبري پوښښ ته دوام ورکوي. تر اوسه پورې هم افغان ولسمشر اشرف غني د جرګې ګډونوالو ته وینا اوروي. په کابل کې د مشورتي لوی جرګې په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه اوري. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، زه نور یاس نوري نور له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقي ته سپارم چې راتلونکي یو ساعت له تاسو سره د صدیقي صاحب خبرونه ته راغلاست.
نوري صاحب تشکر از شما، مانده نباشین.